په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په امریکا کې پر خلکو د ډزو دی وی پیښې په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې دروو. خبرونه له انیسی اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د امریکا په ټیکساس ریاست کې لکتر لګش پګشت کسان وشل شوی دی. د پاکستان د پوس مشر لیرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی او په عراق کې په 214 کې شپږ تنه وشل شوی. د خبرونو تفصیل، د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر وای په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې لکتر لګش پګشت کسان لاغرسته وشل شو چې یو تن د چرچ دننه په خلکو ناتاره ډسې پیل کړې. دا ډسې پرون د ټیکساس په وخت د سحر سباندې 11 بجې د عیسایانو د عبادت پیلېدو شاوخوا 40 منټه وروسته وشوې. په پیښه کې شاوخوا 40 تنه زخمیان شوي هم دي. خبري ایجنسیونه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې مشکوک برید کوونکی ډیوین پیتریک نومیږي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر خش پګشت کلن پیتریک په سین انتونیو کې اوسېدو او ښکاري چې له کومې وسلوالې ډلې سره اړه نه درلوده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان دورې پر مهال د حمله غندلې او دا یو شیطاني عمل ګرځولی دی. د پاکستان پوس مشر جنرال قمر باجوا د ایران په سفر رسیدلی دی. د پوس اطلاعاتو څنګې ویان آصف غفور په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، جنرال قمر باجوا پرون د تهران پر رسمي سفر ورسید او هلته به له پوځي او حکومتي چارواکو سره وویني. د پاکستان سرکاري میډیا بیا وایي چې نوموړی به د خپل درې ورځني سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کوي. چارواکي وایي په کوسه کورمه کې د ګاډو چلولو ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره د پوهاوي مهمې پیل کړې دي. د کوسه کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن پرون مشال لیډیو ته وویل، د سیمې په مرکزی لاره د ټرافیکي قانون نافذولو مقصد د حادثو مخنیوي دی. نوموړی سیاتوي اوس په یو کم عمره تن ګاډي نشي چلولی او ګاډي کې په زیاتو سپرلو هم بندیز لګول شوی دی.
نو چې چا تر لایسنس وي نه خلاف به مونږ د جرمانو آغاز کوو، ځکه چې هغوی مخکې ناست ټرافیک رولز قوانین نه په ډاون ډسټرکټ کې خبر هم وي. نو چې کوم خلک دلته کې پاتې کېږي او لوکل دي، نو هغوی به مونږ اویرنس سینسټایزیشن او هغې نه پسته چې کله بیا وایلیشن کوي نو په هغې باندې نامینل جرمانې لګوي.
بلخوا ځایي اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټرافیکي قانون نافذولو دا کار ستایلی دی. په پاکستان کې متحده قومي مومنت ګوند د هواد روسته سرشمیرنه رد کړې ده. د دې ګوند د قومي اسمبلی غړي شیخ صلاح الدین پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د کراچۍ آبادی 1.8 کروڑ یادوي چې ډېره کمه ده. نوموړی سیادوي حکومت د یو وار بیا سمه سرشمیرنه وکړي. دغسې پرون هم په کراچۍ لیاقت آباد کې یوې جلسې ته د متحده قومي مومنت مشر فاروق ستار ویلي وو چې 2,000,000 ووټونه غایب کړل شوي دي او د شماریاتو ادارې د کراچۍ آبادی نیمه ښودلې ده. متحده قومی مومنٹ د دې خبرو په ثواب کې د شماریاتو ادارې او حکومتي چارواکو لا سندي ویلې. د افغانستان په کندوز ولایت کې نیټو ځواکونو د وړ میرو سره حمله تایید کړې، ویلې چې د عامو وګړو د وژنې د اداو پړه سیلنه کوي. د نیټو بیان ټام کریسبرګ پرون په یو بیان کې ویلي چې د اوسنۍ پیښې د لاس یا روښانتیا لپاره هم سیلنه پیل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم پرون مشال ریډیو ته ویل، پوځي قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د عامو وګړو د مرګ شوبلې د رپورټونو پلټنې وکړي. د کندوز د ولایتي شورا غړي محمد نصرت د جمعې په ورځ په هوایي حمله کې د وژل شوو عامو کسانو شمیر 14 یاد کړی و، خو د ولایتي شورا بل غړي سیف الله امیری بیا د وژل شوو شمیر 22 یادوي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پرون څخه پیل شوي د درې ورځني مهم لپاره پوره انتظامات شوي دي.
دوی کمپین پتر سیدو په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1,000 د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شو.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې سږ کال د پولیو یوه پیښه مخې ته راغلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعه یاغیانو له لوري پر ریاض ښار د بلاستیک میسایل ویشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړی چې د میسایل د پیخه یو جنگي عمل هم ګرځېدل شي. پوځي ائتلاف نن سحر په یو بیان کې ویلي د ایران رول او حوثي یاغیانو ته د هغې نیغ په نیغه هدایات د جارحیت یوه څرګنده عمل دی چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښونه جوړوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له هغه دوه ورځې وروسته یمن ته ځمکني سمندري او هوایي رسد بند کړ چې بلاستیک میسایل ریاض ښار په نښه کړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له جاپان چارواکو سره د تجارتي اړیکو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره د رسمي خبرو پیلولو وړاندې نن په ټوکیو کې د تجارت څانګې مشرانو ته وویل چې له امریکا سره د جاپان تجارتي اړیکې شفاف او خلاصې نه دي او امریکا له جاپان سره شفاف او آزاد تجارت غواړي. ولسمشر ټرمپ ټوکیو ته د خپل سفر په دویم ورځ دا هم وویل امریکا ته له جاپان سره د تجارت په برخه کې د تیرو ډیرو کالونو راهیسې مالي زیان رسیدلی او باید پر دې موضوع خبرې وشي او دا خبرې به په دوستانه انداز کې وي. ولسمشر ټرمپ وایي په امریکا کې د جاپان جوړ شوي میلیونونه ګاډي خلکو اغوستې دي خو په جاپان کې بیا د امریکا جوړ شوي ګاډي ډېر کم خرڅ شوي دي. او اخیری خبر دا چې د عراق په شمالي ښار کرکوک کې پرون په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي. ویل کېږي د دواړو بمی چاودنو هدف په کرکوک کې د شیا ملیشو ودانی وه. لومړی له چاودیدونکو توکو ډک ګاډي د شیاګانو مرکز په دروازه کې چاودېدلې دی او وروسته یو ځان وژونکي په هغه ځای کې برید ترسره کړی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکاري رفت انجم نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ 40 پیسې خرڅېږي. یو پاؤنڈ په 40 روپۍ او په 40 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 40 روپۍ 10 پیسې او په 40 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 1.3 روپۍ 23 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ 3 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 28 روپۍ 48 پیسې او په 28 روپۍ 53 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 56 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نہ خستل کی او پے پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سره 3 غنټو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي. خو په پیښور او بنو کې به په ځینې ځایونو کې دوند هم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 44 وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 44 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری د امریکا په ټکساس ایالت کې یو امریکایي کس په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې کړې او لکتر لګه 26 کسان یې وژلې دي. پر دغه موضوع معلومات درکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزی حکومت د صوبې ته د اوبو بجلی د خالص منافع پیسې ور نه کړې. دوی به پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند یو مشر به وایي دا مازې سیاسي شعارونه دي. په کامی سملا کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي هیله مند دي چې د انتخاباتو لپاره د نویو حلقه بندیو بل به ژر منظور شي. خو د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند یو غړی د پنجاب د سیاستوالو پر نیت شک کوي.
پنجاب همیشه د شروع سره زیاتی کوي او سم دغه پنجابی لابي چې دغه خپل په زیاتی باندې لګیا دي.
او د کورمې پولیټیکل انتظامی د سیمې د لوی سړک پر یوې برخې ټرافیکي اصول نافذ کړي دي. د پړه چنار یو اوسیدونکو وایي حکومت باید دوی هم له ټرافیکي پیښو وژغوري.
پړه چنار سره سره خرلاچو پورې دا قانون وګرځول شي چې د هغه علاقې خلکو تم د قانون نه څه پیدا حاصل شي.
پر یو شمېر نورو سیمېزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته به راشو. د امریکا په ټکساس ایالت کې یو سړی په یوې کلیسا کې یا یو چرچ کې پر خلکو ناتاري ډزې کړې دي. لږ تر لږه 26 کسان یې وژلي او 40 نور ټپي کړي دي. دا پیښه د ایالت په یوې کلیوالې سیمه کې مخته راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر دی دغه پیښه غندلې او د یو ناوړه او شیطاني کار په توګه یې یاده کړې ده. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته اورو. د امریکا د ټکساس ایالت گورنر گریک ایبټ ویلی د سدرلینډ سپرینګ په نوم د یو خارګوټی په کلیسا کې چې له سین اونټانیو نومې ښارا دیرش میله لرې پروت دی پر خلکو د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. دا پیښه پرون د امریکا پر وخت سهار شل باندې یوولس بجې وشوه چې شاوخوا شل کسان پکې ټپي شوي هم دي. نړیوالو خبری ادارو د ځایی پولیس چارواکو په حواله ویلي حمله کوونکی شپږویشت کلن ډیوین پیټریک کیلی و چې له پیښې وروسته وژل شوی. د چارواکو په حواله بریدګر د سین اونټانیو ښار اوسیدونکی و او داسې نه معلومیږي چې له کومې ترهګرې ډلې سره یې تړاو درلود. په ځینو رپورټونو کې راغلي کیلی یو وخت د امریکا په هوایي ځواک کې دنده ترسره کړې وه. د ټکساس چارواکو ویلي په کلیسا کې پر عبادت کوونکو د ډزو په دغه پیښه کې چې د ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ هغه یاده شوې له پنځو نیولې تر دوه اویا کلونو عمر لرونکي کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي په کلیسا کې تر ډزو کولو وروسته بریدګر د تېښتې په حالت کې و چې یو عام وګړي ډز پرې وکړ. د بریدګر مړی بیا د پیښې له ځایه لرې د هغه په ګاډي کې وموندل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر دی د ټکساس پیښه غندلی او یو شیطاني کار یې بللی دی. نوموړي د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې حالات له نږدې څاري. څو اونۍ مخکې هم د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو سړي د موسیقۍ په یو میداني پروګرام کې پر خلکو ډزې کړې وې او اته پنځوس کسان یې وژلي ول.
د مشال رادیو
د ګل دورې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دوانه مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنه مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسه سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو عربیا له مرکزی حکومت په کلکه غوښتي چې د اوبو بجلی د خالص منافع پیسې د صوبې تور کی کنه په اسلام آباد کې به د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاجي ناسته وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران بیا د نوموړي د دړکې ته د یوې سیاسي نارې په توګه ګوري. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک سو سوارې دغه خبره کړه چې مرکزی حکومت صوبې ته د ان اف سی ایوارډ د اوبو د بجلی د گیس او نور مالی حقونه نه ورکوي. دی وایي چې کله هم د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مرکز کې حکومت راشي نو وړو صوبو سره هم دغه رنگ سلوک کوي او دړکه یو کړه کچر مرکزی حکومت زر تر زره خیبر پختونخوا ته خپل دغه مالی حقونه ور نه کړل نو دی به یو وار بیا په سرخار اسلام آباد کې په احتجاجي ناسته مجبور کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په دې حق لبانې د دوی سلا مشورې روان دي او ډیر زر به د احتجاج په اړه پریکړه وکړي.
د وفاق د تعصب ډیر غټ نخه ده چې هغې د صوبې چې کوم د بجلی مت کې چې کوم آمدن را ځي ګیس مت کې چې کوم آمدن دی یا دوی سره زمونږ د ټیکسونو په مت کې چې کوم د څلور وړو صوبو کوم ایسه راشي هغه دوی وړو صوبو ته خپل حق نه ورکوي. نو دادا چې خپل احتجاج طریقہ دا هم خپل او ناست بم کول ته پښتون آباد کې په دې مشاوره روان دي داسې احتجاج لري چې کم از کم وفاق باندې یا ساتي دا د سړي حق چې دی په زور نشي سارولې.
بلخو مرکزی حکومت کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی جائنٹ سیکرټری رحمت سلام خټک مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې واحد د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت ته چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول صوبو ته خپل حقونه ورکړي دي خو له تور یو لګو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل ناکامې پټول لپاره دا یو سیاسي ناره لګوي.
نواز شریف ریکارډ په ملک کې کثیر څا پیسې ورکړي دي یا نت پرافټ ورکړي دي هغه میا نواز شریف ته د 73 اين 79 92 پورې دا نت پرافټ چاول نه ورکول دا تاسو سیاسي به نه دي بل لار دي نشته نه الیکشن کې راځي نشي الیکشن روان دي
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت سو سواره په مرکز دغه تورونه لګولې دي چې صوبې ته خپل برخه هم نه ورکوي او چې څومره هم د صوبې غټ پرمختیایي کارونه دي چې پکې د مرکز خپل کردار دی نو هغه نه لوبوي او د دوی په وینا خیبر پختونخوا لپامه غورځولې ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند وایي د راتلونکي نهه یا چهارشنبه پر ورځ به له قومي سمره د نوو انتخاباتي حلقو بل منظور کړي. د هیواد الیکشن کمیشن بیا ویلي که حکومت د نوو حلقه بندیو په اړه بل زر تر زره منظور نه کړ نو ښایي راتلونکي عام انتخابات د ځنډ ښکار شي. پاکستان پیپلز ګوند متحده قومي موومنټ پر دې بل تحفظات لري. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ پرې اورو.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر دې دمه د نوو حلقه بندیو په حواله بل اسمبلی نه دی پاس کړی او که تر د روانې میاشتې د لسمې نیټې پورې دغه بل منظور نه کړی شو نو یېره ده چې راتلونکي عامې ټول ټاکنې به د ځنډ ښکار شي. د دې وړاندې د زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد د نوو حلقه بندیو په اړه په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی و په کومه چې پاکستان پیپلز پارټۍ او متحده قومي مومن اندېښنې وښودلې او دغه بل منظور نکړی شو. مشال ریډیو چې د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي شیخ صلاح الدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
زمنګ په دې باندې ډیر اعتراضات دي ځکه چې د سین او بیا په خاصه توګه د کراچۍ آبادی د 3 کروڑ نه اوړېدلې ده او دوی په سرشمیرنه کې 1 کروڑ شپېته لکه خودلې ده. نو یوازې په کراچۍ کې د زنانو 1.5 کروڑ شمیره ده. نو دا نور خلک چرته لاړل او موږ د دې سرشمیرنې پر ضد عدالت کې درخواست هم جمع کړې. نو متحده قومي مومنټ پاکستان د دې سرشمیرنې نتیجې رد کړې دي چې دا دوی ته قبول نه دي.
همداشان د پاکستان پیپلز پارټۍ د سینیټر محمد یوسف بادینی وینا وه چې حکومت په سرشمیرنه کې ټګي کړي نو دوی ځکه په دغه بل باندې اعتراضات کړي.
پیپلز پارټۍ دا خاطر نه کوي چې په سند کې پښتونخوا کې بلوچستان کې دلته ډېر د فرق راغلی دی. فرق راغلی دی په دا کې دا چې مطلب د پنجاب همیشه د شروع سره زیاتی کوي اوس هم دا پنجابي لابي چې دی هغه خپل په زیاتی باندې لګیا دی.
د دې تر څنګ د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کوي.
ټیوزډے وینسډے ته به دا بل ان شاء الله پاس کړي. چې دا اعتراضات دي هغه ټول مونږ کانفرنس کې اړو هغه پر کمیټي ته تقریبا په چاپ شوې دي. اته شو باندې ان شاء الله د کمینګ ویک کې به دا بل پاس شي.
پروان کال 2018 کې په شوي سرشمیرنه باندې د پاکستان د ځینی سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو استاذي او مشرانو هم اندېښنې ښودلې او وایي چې د قبایلی سیمو آبادی د 1 کروڑ څخه اوړېدلې خو حکومت سره پاسه 500 لک ښودلې ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
د اسلامي نظرتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبلایاز ویلی په خپل کاري دوره کې به نړیوال توپ ته په کتو سره د اسلام له فکری پانګې ګټه پورته کی. د پاکستان حکومت د جمعې پر ورځ نوموړی د راتلونکو 3 کلونو لپاره د اسلامي نظرتي کونسل مشر وټاکه. دا شورا د قران او سنت پر رڼا کې پارلمان ته مشورې ورکوي. عبدالحی کاکل رپورټ راکوي.
ډاکټر قبلایاز د مولانا محمد خان شیرانی پر ځای د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی دی. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشال لري ټول چې دی به له ځینو هغو عالمانو سره ویني چې په دینی او عصري علومو پوهیږي.
یو خو روایتي موقف ته اخکارا خبر ده چې موږ د فقه کتابونو کې موجود دی. یو عصري تناظر دی. نو عصري تناظر کې موږ به غواړو دا چې همدا زموږ چې کوم فقهي ذخیره موجوده ده په عصري تناظر کې او په بعد از علامگیریت ماحول کے زمنگا سنگ رہنمائی کئی دا دے دے پارا زما پا ذہن کی جو سو ماہری مشتے جائے دیر غط علماء دی انشاءاللہ زما خوش بدائی کہ دیر زرد ہے ان سے رکینم او پا دے مسئلو بندے دکھاو
دا مولانا محمد خان شیرانی تڑاو لجمعیت علماء اسلام فضل رحمان ڈلی سردی او نموڑی پا لمری زل پا دوزارا لسم میلادی کال کی دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر ٹاکل سوی ہو دا پا کاری دورا کی اسلامی نظریاتی کونسل لوری پا زینو چارو کی وڑکل سوی وڑاندیزونا متنازع سوی ہو چپا کی یو داو که وشز حکم ونمنی دو دا حقی خواند ورتا نرم سزا ورکولای سی دو من اندریز خبر داو چی کلا اسلامی نظریاتی کونسل وول چی عدالت باید دا جنسی تیری پا مقدمه کی د ډی این ای معاینه د یو اساسي شهادت په توګه ونمنې پر دې په پاکستان کې توت بحث راپارېدلی وو چې په کې یو نقطه دا راپورته سو چې اسلامي نظریاتي کونسل مشر او ځینې نور غړي د نننۍ نړۍ له ساينسي غوښتنو زیات خبر نه دي هم دې نقطې ته په پام سره د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړي مولانا طاهر اشرفي وای چې ډاکټر قبلایاز او نور ملګری به شایي د عصري او ديني علومو پر وړاندې کې وړاندیزونه مخې ته راوړي
دا پدی حساب یو خ قدم دے چې ډاکټر قبلایاس په عصري او دنیایي علومو دواړو پوهیږي زه تم لرم چې ډاکټر صاحب او ورسره ټاکل شوی نور کسان لکه مولانا فضل رحیم صاحب خورشید ندیم صاحب او عارف وحدی صاحب داسې شخصیتونه دي چې توانایي هم لري په عصري او دینی علومو هم پوهیږي نو که موقع ورکړل شي دوی غوره کار کولای شي
تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت بہتر کام کریں گے دو شپیتہ کلن ڈاکٹر قبلایاز 1915 کال کی دا برطانیہ لا انڈیمرا پہنتونا پا منزنی پیڑا یا قرون وسطی کی دا اسلامی ثقافت پر موضوع ڈاکٹری کرے وا او په 2012 کال کې د پېښور پوهنتون رئیس جوړ شو مختلفه سیاسي ګوندونو تنظیمونو او دینی عالمانو د ډاکټر قبلایاز د ټاکل کېدو هرکلی کړی د مذهبي چارو پوه فرنود عالم وای چې ډاکټر قبلایاز د مذهبونو ترمنځ په بحث مباحثه او امهنګي یقین لري
مولانا شرانی صاحب چې کله منتخب شوی نو د علما دوبند طرف هم ډېر غټ ریزیسټنس راغلی یو سو تنظیمونو طرف نه یو سو حلقو طرف نه لیکن قبلایاز صاحب په وخت کې دا شی ونه شو دیگر مکاتب فکر چې کوم علما کرامو داغو طرف نه یو ریزیسټنس راغلی و تنقید شوی و لیکن د قبلایاز صاحب په معاملې کې داسې نشته دی بلکې ټول هغه ویلکم کو او د هغې ویلکم کول بنیاد دا دی چې هغه
ڈاکٹر قبلایاز په مختلف اسلامی موضوعات تر 25 زیاتی مقالې لیکلي او د تحقیقات علوم اسلامی په نوم کتاب چاپ کړی دی چې په کې داسې 400 عنوانونه په ګوته کړل شوی چې باید ور باندې څېړنه وسی د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا او برتانیا په مشهور پوهنتونونو کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو ویناوګانې کړې دي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د تیر کال پر اتم اگست د بلوچستان د مرکزی ښار کوټه پر سرکاري روغتون د شوید ځانمرګي برید د قربانیانو خپل خپلوان وایي دغه پیښې د دوی له کورنۍ سره سره ټولنه هم زخت زیاته اغیزمنه کړې ده په دغه پیښه کې لسګونه وکیلان وژل شوي ول د پیښې د وژل شوو او ټپي شوو وکیلانو خپلوانو له حکومت غوښتي چې له هغوی سره د مرستو خپلې ژمنې عملي کړي د مشال لړیو خبریال ایوب ترین حال راکوي
د غیر دولتي ادارې سکوپ تر سوري لاندې تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل سو وکیلانو په خپلوانو کې د ایوارډ د بشولو او د صورت په کوټ کې وسوه په دستور کې برخلرونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د دوی سره کړي ژمنې تر سره کړي په دې اړه په پیښه کې د وژل سوي غلام حیدر کاکړ اډوکیټ ورور او مشال ریډیو ته وویل
درکانو د اسکول د والي سره نور د سي دغه چول جابز د دا غز نور یو شام د پرکړې خالي غد پیسو اعلان چکړ غد تر د پوریم یو صدا په کې وسولې ډاکومنټ موږ وسوي د نور په دی باندې عمل درمد نه لیسوي نو زه دا وونه چې مطلب دا کوم غمزدا خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دی غد پر
په پیش کې چې پیسې وی یو وکیل وویل په کار دي چې حکومت اته ماګس په پیش کې تورن کسان ونیسي
موږ دا غواړو چې د ګورنمنت یو اصل کم خلق دي او اصل د کم دغه چې دا و پر درور رسي
په دې تر کې د بلوچستان د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور علي احمد کاکړ اډوکیټ زیاتکړه
دا ډیره درنه او ډیره نابړه ورځ و
او لدې زموږ کوم او زموږ علاقې ډېر خوارس په لدې واقع کې زموږ ډېر سنیر وکیلان لړ سیدغه د تګ بعد موږ ډېر مجبوریانی ډېر ستړیای محسوسو په های کوټ کې په کچاري کې په سیشن کوټ کې
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر اقبال قاسی ایډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت د دولت د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
کوم چې د دې د بچانو د سرو څخه مطلب هغه سایه چې دا مطلب لیرې سول د دې وطن ته د سیمې ته د دې علاقې و خلکو ته یو ډېر غټ تاوان راوړي چې د دې مخنیوي چي هغه په ډېر شتوګه سره مطلب کول پکار دی او د خاص کر د اغ انسانانو لپاره دا یو ډېر غټ د سوالین شان دی چې مطلب ستاج کوم ځمېداري ولا هغه کوم ده یا هغه تا ولینه قدر ده سره
دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د اتم اگست په ځای مرګي برید کې د وژل سو وکیلانو و کورنۍ ته نه یوازې یو کروڑ روپۍ ورکړي وي بلکې ډېرې وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارنۍ هیوادو ته د لږدولو پلان هم ترتیب کړی دی او دا ادعای هم کړې ده چې د اتم اگست په پیښ کې تورن کسانې په سزا محکوم کړي دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د کورمه پولیټیکل انتظامی د ایجنسی پر مرکزی لار ل چری پاټک تر عمل کوټه پورې برخه کې ټرافیک قوانین نافذ کړی دي د سیمې خلکو د حکومتي اقدام ستایل خوای چې حکومت باید په بره کورمه نه پړشینار او شاوخوا کې هم ټرافیکی اصول نافذ کړي او خلک ل ټرافیکی پیښو وژغوري طارق اورګزی معلومات راکوي
د کوزی کورمه مرستيال پروتوکال ایجن طارق حسن مومندوی په مرکزی لا د ټریفیک قانون د نافذولو بنیادی مقصد دا دی چې هلته د زیاتو ټرافیکو په خو مخه نستونه علاوه د خلکو قیمتي ژوند وژغورل شي طارق حسن مومندوی د دغه قانون لمخه په مرکزی لار کم عمره موټر چلون کې تیز رفتاره گاډي زیات برول او زیاته سولې پر کېنولو په بندې لګول شوې ده مرستيال پروتوکال ایجن زیاته وی کچا د ټریفیک د دغه قانون خلاف ورزي وکړه نو هغه بوس په باقاعده توګه چلن کیږي
لائسنس زم نشته دې څوک چې ډرم ډیسټ خپل مسافر ګاډي بوزي فلین کو چون ټرکونه یا اورلوډ ګاډي نو هغه سره شته دې نو چې چا سره لائسنس وي دا دې خلاف وو د جرمانو آغاز کو دغه چې دې مخ کې ناس لري ګرولز قوانین نه په ډرم ډیسټ کې خبر هم ني نو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي او لوکل دي نو هغه ومنګا اویرنس سنسټایزیشن او هغه نه پسته چې کلا
طارق حسن مومندا هم وای بسیما کې زیاتره خلک لا ټرافیکي اصول سره بلد نه دي نو هلته دوی په دې اړه یو آگاهی مهم هم روان کړی دی نو موړې وای چې دوی ځینې لوی سرتیرو ته د ټرافیک د اصول روزنه ورکولو اراده هم لري چې ورسته به هغه په دې سړک ډیوټي ورکوي دغه په خبره په مرکزی لار به ټرافیکي نښې هم نصب کیږي چې هلته خلکو ته په گاډو چلولو کې سہولت وي بل خو ځای خلکو لچپری تر عمل کوټه پر دې لا د ټرافیک قانون نافذ کدل یو خه ګام بلل دی او وای لدې سره به حل ته د ټریفیکی په خود رامنځته کېدو غوښ کم شي د پړچنار ځای مشر ابرار جانتوري وای د برکور می مرکزی سړک ټریفیکی نظام نه لري په کار د چې حل ته دی هم دغه قانون نافذ کړی شي
صرف ورکورم پوری د محدود ونه ساتل شي بلکې برکور می کې او پړچنار کې پړچنار سره سره د اخر لاچو پوری د قانون وګرځول شي چې د هغه علاقې خلکو تم د قانون نه څه پیدا حاصل شي او دویمه خبره دا ده چې دا قانون دی مستقل وساتل شي دا نه چې صرف نن پولیټیکل انتظامی چې کوم یو ګام پورته کړلو
یاد دوی چې مبارک کورما کې وړاندې انتظامی چارواکو یوش میرلیوی ساتیرو ته د ټریفیک د اصولو روزنه ورکړې وه او هلته به ډیپټی کوله او په غلطه به گاډي هم چلان کول خو اوس نشته طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په اختیار جنگیالی دی
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
ایا جنگ د دې خاورې قسمت دی
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلې
دا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوري
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز لانی سي اجمل اور
د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر وای په سدرلند سپرینګ سیمه کې لکتر لګ شپږشت کسان لاغرسته وشل شو چې وطن د چرچ دننه په خلکو ناتره ډسې پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان سفر پر مهال د دې پیښې غندنه کړې او دا یو شیطاني عمل یاد کړی دی. د پاکستان پوسټ اطلاعاتو څانګې ویان آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي جنرال قمر باجوه پرون د تهران پر رسمي سفر ورسېد او هلته به له پوځي او حکومتي چارواکو سره وویني. د پاکستان سرکاري میډیا بیا وایي چې نوموړی به د خپل درې ورځني سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کوي. چارواکي وایي په کوزه کورمه کې د ګاډو چلولو او ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره د پوهاوي مهم پیل کړی دی. د کوزه کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن پرون مشال ریډیو ته ویل د سیمې په مرکزي لاره د ټرافیکي قانون نافذولو مقصد د حادثو مخنیوي دی. د افغانستان په کندز ولایت کې نیټو ځواکونو د وړ میرو سه حمله تایید کړې او ویلي چې د عامو وګړو د وژنې د اداو په اړه څېړنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ته ویان جنرال دولت وزیري هم پر مشال ریډیو ته ویل پوځي کمانډانانو ته دنده سپارل شوې چې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د عامو وګړو د مرګ شوبلي د رپورټونو پلټنې وکړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوې ده. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویل چې له پرون څخه پیل شوې د دې درې ورځنی مهم لپاره پوره انتظامات شوي دي. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې د شاهزاده منصور په ګډون ناست ټول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست وو او دا پیښه پرون په اصیل صبح کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال شوې ده. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي اطلاف د یمن شیعي اغیانو له لورې پر ریاض ښار د بلاسټیک میسایل ویشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړې چې د میسایل دا پیښه یو جنګي عمل هم ګرځېدلی شي. او د عراق په شمالي ښار کرکوک کې پرون په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي د الیکشن کمیشن ویان خبرداري ورکړي که د نو حلقه بندي لپاره په آئینی ترمیمی بل کې د ځنډ نکار واغستې شو او تر د 10 نومبر پورې د نو حلقه بندي بل پاس نکړې شو نو یره د چي عامه ټول ټاکنې په وخت و نکړې شي. د ادارې په وینا د نو حلقه بندي بل قومي اسمبلې ته وړاندې کړې شوې خو د کرم د کمی په وجه په دغه بل بحث و نه شو. نو که دا بل زر تر زر پاس نکړې شو نو د دې نه به آئینی بحران پیدا شي او که داسې وشو نو ممکنه ده چې جمهوری تسلسل ته هم یو وار بیا نقصان ورسی چې ذمہواری به په موجوده حکومت او مخالف ډلو پریوزی. دریا اخری کې وی په ملک جمهوریت ته دوام ورکولو لپاره باید چې مخالف سیاسي ګوندونه او حکومت د خپلو ګټو پر ځای کمی ګټو ته توجه ورکړي او زر تر زر د نوې حلقه بندي او آئینی ترمیمی بل منزور کړي. نو هیله ده چې سیاسي مشروالۍ به د خپلې ذمہواری ثبوت ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق روس پانه خپل ادارې کلی کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکی دو مخالفت کون کی وای د فاټا اصلاحات لپاره دی ریفرندم وکړي شي او یا د قبایلو له نوي صوبا ورکړي شي ځکه چې په موجوده حالاتو کې د قبایلو د خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل به هیڅ ګټي را نوړي نو باید چې نوي صوبا جوړ کړي شي. د دې دری په وینا د خبر د غور وړ ده چې د وفاقي حکومت ځین پلویانو د قبایلو د خواهش پر ضد دریس خپل کړي دي. نو په دې باندې یو پښتنه راپورته کیږي چې آیا دوی یوازې په علاقائي سیاست باندې قبضه پر ځای ساتل غواړي او کیای بل څه مقصد دی. نو اوس کو کته چې نو پاین کې هم لیکتي چې د قبایلو د جرګې دی او پختلیک شي ادریه زیاتوي چې د ریوستیو کې د فاټا ولس د جلسو جرګو او غونډو نه دا ثابت کړی چې دوی سغواړي. ادریه اخر کې وایي اوس چې قبایلو خپل فیصله ورکړي نو باید چې سیاسي ګوندونو او حکومت د ولس د فیصلې خیال وساتي او چې کوم قانون په ټول پاکستان کې دی چې هغه تر فاټا وغځوي. نو هله د چې د ذاتی انا او ګټي پر ځای به د قبایلو د خواهشاتو او خوخي خیال وساتل شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې ولیکنه وايي دا سې بریخي چې واشنگټن د جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کوي، خو هدف به د سیمې د چیلنجونو مقابله کول نه وي. بل خو د انډیپندنت آنلاین ویبپاڼه په ولیکنه کې د افغانستان لپاره هم د امریکا پالیسۍ ته کتنه شوې ده. انیسا اجمل د دواړو لیکنو مهم ټکي وروي.
دی ډیپلوماټ مچللی کې د اکتوبر په 13 د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له هند سره د هیواد اړیکو په موضوع وینا کول او بیا وروسته جنوبي ایشیا ته د نوموړي سفر دا څرګندوي چې واشنگټن یو نوې سیمه ایزه ستراتیژي په ډاګه کوي. د مجلې په خبره ښایي چې دا به د جنوبي ایشیا لپاره هغه ستراتیژي نه وي چې د سیمې مخ په زیاتېدونکي پیچلې ننګونې ختم کړي. مقاله لیکي پاکستان د هند او افغانستان لپاره د یوې مسئلې په توګه لیدل کیږي. د مچلې په وینا پر پاکستان تور پورې شوي چې وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورکوي او د سیمې په ځانګړې توګه د هند ثبات لپاره ګواښ دی. مچلې لیکي واشنگټن په جنوبي ایشیا کې د خپلو سیمه ایزو جغرافیایي سیاست د ګټو لپاره نوې دلی ته د یو پل په سترګه ګوري او هر هغه څه چې د هند پیاوړتیا او صلاحیت ته زیان رسوي د امریکا د ګټو لپاره د زیان رسوونکي په توګه ګڼل کیږي. مچلې لیکي په پاکستان تور پورې شوي چې وسلوالو طالبانو ته د پټن ځایونه ورکولو سره یې د افغانستان جګړه شدیده کړې او د امریکا ملي امنیت ته زیان رسولې ده. د پاکستان چارواکي پر دې ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په هیواد کې پټن ځایونه نه لري. پاکستانی چارواکي دا هم وایي هیواد یې د افغانستان جګړې د ناکامۍ سبب نشي کېدی او د پاکستان په خاوره باندې د جنگ کولو اجازه ورنکړي. مجلل کې د پاکستان اټمي پروګرام دفاع او امنیت اوسم د امریکا لپاره مهم دی. دی ډیپلوماټ مجللی کې له پاکستان سره د خراب اړیکو له وجې امریکا له هیواد سره په اټمي معاملو رابطې او اتراګري ست پروانو هڅو نفوذ بیلي. بلخوا انډیپندنت آنلاین ویب پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د شمونو باوجود هم هغه د افغانستان پریښودو اراده نه لري. ویب پاڼه د ولسمشر ټرمپ په حواله لیکي چې اوس یې د افغانستان په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کړي او خپل فکر یې بدل کړی دی. سږ کال د امریکا او پاکستان ترمنځ صلح وروسته کړکیچ پیدا شو چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې د امریکایي تګلارې ناکامۍ او وسلوالو سره د مرستو لپاره پاکستان تورن کړ. مقاله لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خرابېدو سره به امریکا وغواړي چې د پاکستان د کارونو څارنه وکړي. مقاله د ایران او امریکا اړیکو په اړه لیکي سپینه ماڼۍ ایران ته تر ټولو ستر ګواښ په سترګه ګوري. په دفاع وزارت کې د پاکستان او افغانستان لپاره پخوانی سلاحکار کریستوفر کولینډا ویلي له طالبانو تر ولکې لاندې سیمې بیرته اخیستو لپاره د امریکا په صلاحیت کې بدلون ښکاري. نوموړي زیاته کړه امریکا له پکار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هڅې په خپلو لومړیتوبونو کې شاملې کړي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د لبنان حزب الله ډلې سعودي عربستان تورن کړه چې سعد حریری استفاده اړ استلې ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستان په وټلې ویژنې وینا کې ویل چې خپل امنیت د نخنی لامل استفا کوي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله چې د حریری تر استفا ورسته د لبنان ټول خلک آرامه ته بدلی ټینګار کړی چې حریری د کار ته اړ استل شوی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
لبنانی ډله حزب الله سعودي عربستان تورنوي چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړ ایستلې ده. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په حریری فشار راوړل شوی چې استعفا ورکړي. استعفا کول د سعودي عربستان یو پریکړه و چې په صدر اعظم سعد حریری په زور منل شوې ده. هغه د استعفا نیت نه درلود، نه دا کار غوښت او نه دا پریکړه و. سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستانه په ټلویزیونی وینا کې ویل چې ځان په لبنان کې خوندې نه حس کوي ځکه له دندې استعفا ورکوي. حریری ویل په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې او پلار یې رفیق حریری ترور شو. خو د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله له ټولو لبنانیانو غوښتي چې د حریری تر استعفا وروسته د هر ډول بې ثباتۍ په وړاندې ودرېږي.
نحنو فی حزب الله ندعو الى ما یلی.
موږ د حزب الله د ارمانونو په اساس ټول هڅو چې لومړی آرام اوسي له زغم کار واخلي تر هغه چې د استعفا تر شا اصلي لامل روښانه شي. داسې اندېښنې شته چې د حریری استعفا به لبنان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روانه لانجه کې لا پسې ښکېل کړي. په ایران تور پورې ده چې د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې ورانکارو فعالیتونو ته لمن وهي. اخوا ځینو سرچینو ویلي د لبنان جمهور رئیس میشل اون به تر څو چې سعد حریری بیرته خپل هیواد ته نه وي ستون شوی د هغه استعفا ونه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د کونړ ولایتي شورا وايي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ارندو او دوکلام ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. د دوی په خبره په دغه اړه یې شکایتونه مرکزي حکومت ته رسولي، خو تر اوسه کوم مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د ولایتي شورا ولسي جرګې غړو تیره ورځ مشال لیډو ته وویل که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. پاکستان وايي هرو مرو پر دې کرښه اغزن تار لګوي چې ورباندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونی پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره وسایل راوړي دي. د نړۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمین خان وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او آلته د ولسونو ژوند چې ده دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري. وس فعلاً د پاکستان نظامي ځواکونو اغزن تار راوړی دی، مواد راوړي دي.
ملک شیر زمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړي چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړي چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي.
همدارنګه دوکلام اوسیدونکي چې کوم یو دي هغوی د ارنوی سپینګیري راغوښتي دي او هغوی سره ناست دي. هغوی ته مشوره ورکړې ده چې تاسو خپل حکومت نه غوښتنه وکړئ چې دا کار ونه کړي. ارنوی سپینګیري ویلي چې موږ د دې کار نه عاجز یو، حکومت تصمیم نیولی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپه وای د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټولو سرغړونو په اړه راپورونه مرکزی حکومت ته رسولي.
محلي حکومتداریم په دې خوشی کې ده چې د مرکزی حکومت سره په رابطه کې اوسیږي او دغه مشکلات او د ګزارشات سره شریک کی او هغه د هغه ځین کوم هدایت وکړي او موږ هم لګی تر دې دغه پورې حتی چې وزیر دفاع باندې پلی راځي ته کوشش ترې دی وکړي چې موږ دغه سره رابطه وکړو، دغه ستونزو سره شریک کړو. موږ دغه محترم وزیر صاحب داخله سره، موږ دغه شورا امنیت سره، خو بدبختانه چې تر اوسه پورې مرکزی حکومت موږ سره مستقیما په دغه موضوع کې رابطه نه ده کړې. البته بیا موږ مجبورن هغه د مسؤلیت په بنا باندې مکتوبونه ولېږل، حتی چې اداره مور ته هم پر مکتوبونه ولېږل.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواني وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړي چې په ستونزه کار پیل کړي دي.
کونړ د خلکو او دغه د ولایتي شورا اندېخلې دا مم سره شریک کړي. د ډیورنډ کرښې ته د خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګي او دغه تارونه اغزن تارونه دغه کوي. هغه وایي موږ په دې اخلا باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. هغه وایي په دې باندې موږ کار کوو.
چارواکي همدا وایي چې د ستونزې د هواري د پاره هڅې پیل کړي او ډېر ژر به یاد مشکل حل شي.
د روحلا نوري رپورټ د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان او افغانستان اړیکو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي د دواړو هیوادونو د خراب اړیکو حل په هر اړخیزو خبرو اترو کې دی. تفصیل مجید بابر اورو.
له پاکستانه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال حسن اسکری لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزې او کړکیچ دومره ساده خبره نه ده چې ورته یوازې د دوه اړخیزي مسلې په توګه وکتل شي، بلکې په تیرو کلونو کې دا مسله دومره پیچیده شوه چې اوس د پاکستان په داخله، خارجه او امنیتي چارو یې نیخ په نیغه اغیز تر سترګو کیږي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې داخلي، سیاسي او امنیتي ستونزو اوس نه یوازې پاکستان اغیزمن کړي، بلکې د ګوندی هیوادونو ترڅنګ په نړیواله کچه هم اثر کړي. خو ځینې هیوادونه بیا دغه ستونزې د خپلې سیمه ییزې ایجنډې د تکمیل لپاره کاروي او د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ یې د پاکستان پر ضد هم کاروي. د حسن اسکری په خبره د دې دا معنی نه ده چې ګوندی افغانستان داسې سیاسي، اقتصادي او سفارتي بڼه خپله کړي چې نړیوال جهتونه لري. په دې اړه افغانستان لا ډېر لري ښکاري، ځکه چې په افغانستان کې د داخلي ستونزو پیل له اتیایمې لسیزې او په دغه هیواد کې د امریکا مداخلت سره تړاو لري. په 1980 کال کې د هغه مداخلت بڼه بڼه مختلفه وه او بیا د سپتمبر د 2001 کال نه پس یې بڼه بدله شوه. خو دغو دواړو حالاتو په سیمه ییز او نړیوال سیاست منفی اثر کړی او دغو ټولو عواملو د افغانستان منظم کولو ته دومره زیان ورسولو چې پاکستان لپاره یې مشکلات رامنځته کړل. حسن اسکری لیکي چې پاکستان له افغانستان سره رامنځته شو ستونزو ته په دوه اړخي د تناظر کې نه دي کتل پکار، ځکه چې افغانستان د پاکستان په شمول په امنیتي او خارجه حوالی سره کومه کړنلاره ټاکي، هغه په کابل کې د سیاسي واکمنۍ ترڅنګ په دغه هیواد کې د امریکا او هند د اثر لاندې ټاکل کیږي. د دې نه علاوه په دې نږدو کې په افغانستان کې د مندنی آسیایي هیوادونو روس، ایران او چین دلچسپی هم د دغو کړنلارو ټاکلو کې خپل کردار لري. حسن عسکری وایي چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ، استحکام او امن ستونزه یوازې په دوه اړخیزه خبرو نشي حل کولای، بلکې د دې موضوع بڼه که یو خوا دوه اړخیزه ده نو بل خوا هر اړخیزه بڼه هم لري. عسکری دی ادوی دا محل کسو هم نور هیوادونه د افغانستان په موجوده پیچیده صورتحال کې خپل خپل لوبي پر مخ بوزي او دغه هیواد کې ډیره دلچسپي هم اخلي، خو پاکستان له پکار دا چې په دې حالاتو کې نړیوالو قوتونو سره څومره هم تعلقات زیاتولې شي زیات دی کړی، ځکه چې دا به د هر چا په ګټه وي.
مجید بابر د پاکستان ډان رسپانې ولیکن وای په هیواد کې لیبرال یا ازادي پالو کسانو ته اکثر وخت پاکستان مخالفه کسانو یا د پردیو د ایجنټانو په توګه قتل کیږي، د لیکن تر مخه د دې سوچ برعکس لیبرال هغه خلک چې د خپل خیالاتو په ډاګه اظهار او د خپل ځپل شوی طبقو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له منور شاه ورو
د ډان رسپانې په دې لیکنه کې لیکوال او سیډونکو عامر رانا وای په پاکستان کې اکثر لیبرل یا ازادي پالان په داسې مسلو کې هم راخکل کیږي چې نه د دوی لوجې جوړې شوې وي او نه یې دوی حل کولای شي. نوموړی لیکي چې لیبرل یا روښان فکر خلک په عمومي توګه هغې کسانو ته ویل کیږي چې په ډاګه د خپلو خیالاتو اظهار کوي، د ځپل شویو وګړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او ځینې وخت یې فکر د نورو خلکو نه مختلف وي. اوس دا کار په یو جمهوری نظام کې هر تن کولی شي، خو په پاکستان کې وخت نا وخت لیبرل د غدار هیواد مخالفه او بهر هیوادونو د ایجنټانو په توګه یادیږي. لیبرل یا ازادي پالان د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وي او دا هغه خلک وي چې اکثر یې فکر د ټولنې د عمومي فکر نه بدل وي. خو کومو هیوادونو کې چې جمهوری اقدار مضبوط وي هلته د خلکو ته په درنه سترګه کتل کیږي. عامر رانا لیکي چې په پاکستان کې ځینې وخت د روښان فکره خلکو لپاره د لیبرل فاشیست نامه هم کارول کیږي چې ورباندې سمدلاسه د پاکستان مخالفه ټاپه وهل کیږي او په دې هیواد کې د دغه ډول خلکو مستقبل بیا له خطرونو ډک وي. نوموړی وایي په پاکستان کې سیاسي اشرافیه او امنیتي ادارې ډېر قدرت لري، همداراز په دې ورستیو کې د ټولنیزو او مرکزي رسنیو کردار هم سیوا شوی دی، خو په سیاسي مشرتابه د نااهلۍ او درغلیو تورونه لګول کیږي او امنیتي ادارې د هیواد د سیاسي استحکام ضمانت ګڼل کیږي. په دې کې ډېر کردار د رسنیو هم دی چې د امنیتي ادارو او یا هم له دوی سره د تړلو سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي، خو که کوم ګوندونه او یا سیاسي مشران او پوهان د رائے د اظهار د ښځو او اقلیتونو د حقونو او د راز نورو ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې کوي نو هغوی ته لیبرل ویل کیږي او اکثر د هیواد په مخالفت تورنیږي. په دې ورستیو کې دغه ډول یو شمېر غږونه په یوه او بله بهانه غلي کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په پیښور کې یو شمېر سندرغاړي د پښتو له شخصي ټلویزیون چینلونو شکایت کوي چې د موسیقي پروګرامونو ته ورغواړي خو پیسې نه ورکوي. دوی پلان لري چې د کمپاین په ترڅ کې د ورسره کېدونکو دغه ناانصافۍ مخه ونیسي. د یو شخصي ټلویزیون یو چارواکي بیا د سندرغاړو دغه تورونه ردوي او وایي چې ادارې هغوی ته عزت او مناسب پیسې ورکوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو دا رپورت دروړو. د پیښور او شاوخوا سندرغاړي شکایت کوي چې د پښتو شخصي ټي وي چینلونه هغه رنګ چې لازمه ده د دوی د سندرو خپرولو لپاره دوی ته پیسې نه ورکوي. ځوان سندرغاړي راشد خان چې د سیمې د هنرمندانو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کوي وایي ټي وي چینلونه د موسیقي پروګرامونو له لارې کروڑونه روپۍ ګټي خو یو هنرمند ته بیا د هغه جایزه برخه نه ورکوي.
دلته خو دې دور ظلم راغسته چې دغه ټي وي ګان زموږ په سر باندې بلا اډورټایزمنټ اخلي د کپنونه په کروڑو روپۍ ګټي خدای دور نه کې چې هغه پنکار تخپل کرایم ورکی د لارې په وسه غیم مجبور دي چې ځکه پیسې ملاو نشي کوی سندرم هټ شو دغه سوچ باندې خلک لرشي، بلکې دا خو پرایوټ چینل دي دغه سرکاري ټلویزیون خبرو کوم دی پی ټی وی 400 روپے ورکی بی کلاس تا دا یو سندر دې سندرغاړي ته په 2300 روپے پر خپل جی پی سی لګي
په پیښور کې د بلال جمشید په نوم یو بل ځوان سندرغاړي هم د ټی وی چینلونو لخوا هنرمندانو ته د پیسو نو ورکول کېدو ستونزه تاییدوي خو وايي چې هغوی خپل هنر په خپل سپک کړی دی
خپل ځان ورته کال دي کله مال پروګرام راکې یا څه دا وایي چې څنګه راکې نه نو ما ته چې کال کړی نو ما ته و خبره تا کړې ده ګره زه به درته کوم مال به دې نو څه مو چا کوي نه بیا شو یو کته ما ته خبره نه کړې نو نه ځرا کړې مګ دې چې کونه جوړیږي په ځکه چې مشران ناس په خپل باندې به څنګه راځي ټول ژوند ته راځي
د ای وی ټی خبر په نوم د پښتو له یو شخصي ټلویزیون چینل سره د یو عکاس او هدایتکار په حیث کار کوونکې فهمید خان چې د محل د یاد ټی وی د مردان په سیمه ایز مرکز کې د پروګرام اینڈ پروډکشن کوارډینیټر دند ورکل شوی هنرمندانو ته د پیسو نه ورکول کېدو خبره یو مخ ردوي دی وايي پر دستخط یې هنرمندانو ته له 2000 نیولې تر 5000 پورې معاوضه ورکل شوی دي
دا خو دې بالکل دروغ ویل دي په خبر کې تقریبا زیات د میوزیک پروګرامونه روسر هم زوما زما په سین باندې بس څنګه د سی سي ته موږ 2000 ورکړي بس د سی سي ته موږ 5000 او 7000 پورې ورکړي دا موږ اکاونټ سیکشن دی هغه باقي دا د کوم ریسیپی په باندې سین کی او خپل پیمنت واخلي دا هم نه ده چې لا کوم څه د راځي چې دا په سر باندې هغه سل شي 5000 دی او څنګه غاړي د 3000 ملي شي دا چې هم نه کیږي زموږ د منت اینڈ کې ټول پیمنت کلیر کیږي
فهمید خان زیاتوی د دې خبرې امکان شته چې ټي وی سفارشي سندرغاړو ته پیسې نه وي ورکړي د دې په خبره ادارې د سیمې ټولو نومیالي او سندرغاړو ته د عزت په سترګه ګوري
یعنی ریکاسي او بیا یې د پسنا چې تل کې باندې په دې سره چې نو هغه لپاره چې کوم سفارشي نو تاسو لیکنه کې چې بالکل په دې تمرا ولي څنګه دي نو د خبره خیال لا جانا وایا دا په دې کې او هغه وایي دا چې خبرې د کوم سندرغاړي
سندرغاړی راشد خان بیا وایي د پښتو په ځینو شخصي ټي وي چینلونو او همدارس په دولتي ادارو کې داسې خلک شته چې د هنرمندانو پر حقونو یې خېټه اچولې دي د نوموړي په خبره دی او ملګري هنرمندان به د یو کمپاین په ترڅ کې د دغو کړیو پر ضد ودرېږي
پرایویټ چینلز کې هم د خلک مافیا د خلک ناست دي په کلچر اداره کې هم مخ کې په خیبر ټي وي کې دې په پروګرام له سندرغاړي په وطن 500 روپے بل هغه وخت ورکولې خو بیا چې دا خلک ورته د نن شو نو هغه دې چې نه سندرغاړي دې پیسې شي ورکې مونږ با قاعده په دې یو مهم شروع کړ دې یو کیس هم د خلکو نیسلې دې مونږ په دې پر یو غټ پلان جوړ کړ دې ما سوزل د پن کاران ټول را جمع کړل خو څوک تخفیر نه څوک یو ته سرکار سره چیرې نو ما علاقې سرکار نه مونږ حق وړ بل چنه خو نه وړو
په خبر میشتو سندرغاړو په رستیو کې یو اتحادیه جوړ کړې د راشد خان په خبره دوی هڅه کوي د سیمې نومیالي سندرغاړي پکې لزان سر ملګري کیو د هنرمندانو د حقونو لپاره اغیزناکا هلې ځلې وکړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د تور پروز د خیبر جنسه په جمرود کې د سیمې دی ونو میالي شاعر خیبر پردی درویش تم تلین د یوې غونډیو مشاري په ترڅ کې ون مانزل شو شاعرانو و دیبانو په خپل خبرو شعرونو کې ویل چې نو موړي د خپل شعر لارې پښتني ادب ته ډیر څه ور کړی دي د مشال لړیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ را کوي
د دغه تلین په مناسبت سره د یوې غونډې تابع شوی و چې د خیبر په خبر ثواب مردان بټخېلی او یو شمیر نور سیمو نه راغلو شاعرانو او ادیبانو پکې د خیبر پردی په ژوند فن او شخصیت باندې خبرې وکړې شاعر او لیکوال نصر امین د خیبر پردی ادبي خدمات صدا سوستایل
ته د مینی سناخوانی ته ژوندې او درند پی چومی او گرزندی می گلوستی پخپل ذات کی لوی جہانے تا جواندے دا مازی سیغا لطا دا پارنشتا تا دا وقت دا زرع ارمانے تا جواندے دا جلال او دا جمال رنگو نستائے تا دا حسن ترجمانے تا جواندے تصوف او فلسفہ دی دا جواند راز دے پا مسلک دا غنی خانے تا جواندے
شاعر عزیز مانروال مشال ریڈیو تھا د خیبر پردی د شاعرۍ په حق لبویل
د خیبر سے په شاعرۍ کې پختون کلتور د کلتور نه انعکاس شوی دی دغه شاعرۍ او دغه شاعری چې دا نو هغه د دی خوره کم غرز پرز دل تشوی دی تحریکونه کنه دا اغه نه چې کم دینو داغه شاعری نه کا شوی دینو چې ار سوک داغه شاعری اوری نو اغه داسې غنی چې دا خبره ما کوله خدا خبر ډیر په خانداس کې وکړه
په دې محل شاعر او لیکوال پروفیسور اسلم تاثیر هم خپل خیالات صدا سره سرګند کړل
یو خزر انسان او انسانی دوستی او پکې انسانیت سره مینا وا مونږ دا ویلې شو چې د پښتو ادب کې د غزل په خو استادانو کې شمار دی مداغه خو یو په خوانه دا ډېر مشهور غزل او چې اور د مینې پورې شو او ما پورې اور او اخر پورې شو پتا پورې مینې دې څه هڅه سودا راکړه لا او هڅه خندا راشي په خندا پورې خندا زلزلې په خیبر راولا وی ختن درونه په برخنا پورې
د خیبر پر دی یو شمیر کتابونه چاپ شوی دی چې پاغه کې پیچومه د خیبر انگازی درند گرزندی او کلیات خیبر شامل دی د دغه غونډې او مشاعره تابع د خیبر د بیټولنې او د خیبر انتظامی چارواکو کډه وا او د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ پکې په ګڼ شمیر کې ځای خلکو ګډون وکړ فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر پختونخوا له سوات او شانګلي سره تعلق کو د تایکوانډو دو تن لوبغاړو په تایلند کې د یادې لوبي په سیالو کې د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي دوی د دې بریا په خوشاله کې پرون په سواد کې وغونډه وشو د لوبغاړي وایي چې حکومت ورته په سواد کې د تایکوانډو لپاره اسانتیاوي برابر کړي دوی پر ملکی او نړیوال کچ نور هم وځلېږي د نیاز احمد خان رپورټ ورپسې یو سندره
د سواد او شنګلي سره تعلق لرونکي د تایکوانډو لوبغاړي نوید الرحمن او فضل قادر په درناوي کې د سواد خزینه تایکوانډو لوبغاړو دستور جوړ کړ چې پکې دغه لوبغاړو ګټه باندې خوشاله او منځل شي د سواد خزینه تایکوانډو لوبغاړي وای چې دوی په دغه ګټه خوشاله دي ځکه د دستور جوړ کړی دا
زمانم فرحانه کول د افسر آباد نه تعلق ساتم سر زو خپل ګولډ میډلیسټ نن زموږ ډیر زیات خوشاله چې زموږ سر خپل نېشنل کې میډلز رالو زموږ د نور کولیګز رالو ډیر زیات خوشاله زموږ نور فیمیل دی او موږ غلې دي
زمان نوم نادیا خان دی او زه په خپل د دې کلب پلیر یم سټوډنټ یم د جینکو د پاره خو ډیر زیات د چانسز دی په دې کې خو بلدا چې تاسو او قتل چې دلته زمونږ هیڅ سہولت نشته ټیلنټ ځای کیږي
د تایکوانډو نړیواله جایزه تر لاسه کوونکي لوبغاړي نوید الرحمن او فضل قادر وای چې دوی په خپل وسیلو دغه لوبي زده کړي او تایلند ته تلیول تر دې دمه دولت دوی سره سخت قسمه مرسته نه دی کړي
سواد کې نه کوچشته نه سره دغه شته موږ هیڅ سہولیت نشته خو موږ خپل زور باندې دغه او زموږ د استاد خدای عزت نصیب کی چې هغه موږ له دونه سپورټ راکړي ما 15 فایټونه کړي 15 فایټونه کې ما سلور ګټلې دي او فاینل کې زپاتې شوم
موږ دا غوښتل چې موږ صرف نمائندګي وکړو په پاکستان نو د زموږ مشرانو ټول فیملی کم سپورټ دی ټول دعاګانو برکت موږ سیلور واسطو نو زه ډېر خوشاله موږ ته دومره فیسلټي دومره سہولیت نه دی فراهم نه ټرینران شه او دا تایکوانډو چې ورځ په ورځ چینج کیږي نو د دومره سپورټ نه نشته موږ سره
د سواد تایکوانډو لوبغاړي او خودون کې ایاز نایک دستوري کې وویل کچره د سیمې لوبغاړو ته دولت مرسته ورکړي نو دوی به نورې ګټي هم ترلاسه کړي دستوره کې ناس د سواد تحصیل لازم چې مشر میلمه هم وویل چې دوی په دغه ګټه ویاړ کوي او حساب کوي چې لوبغاړو ته مرستي ورکړي
زبې سیاست تحصیل لازم زما پلاس او په اختیار کې چې صحیح زما دفتر دروازې تاسو 24 غنټه کولاو دي هر وخت راځي خپل خبره کولای شي کم چې زما په اختیار کې ان شاء الله اب تاسو اختیاري
دستوره کې د خوشاله پتوګه کې کټ کړ شو او وړو ماشومانو د تایکوانډو لوبو مظاهره هم وکړه نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
چتر سبب میں جڑا پتا پسے کایا دے ہشمے کا زمانہ ترسیا آیا دے ہشمے کا زمانہ ترسیا
ta
سودا